السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د اپریل 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان په سیاسي حالاتو معلومات ترکو او له دې سره سره 19 پروګرام هجرا هم نرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی ډیر زر خپل نوې کابینه اعلانوي. تمه ده چې نن به د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر قاسم سوری خلاف د عدم اعتماد په تحریک رای واچول شي او په الاقصا جومات کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ پر خطو کې 1250 فلسطینیان ژوبل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترشپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روژه ماتي وروسته ویلي چې د خپل اتحادي ګوندونو سره د نوې کابینې په جوړولو مثبتې خبرې ترسره شوې دي او ډېر زر به نوې کابینه سوګند پورته کړي. نوموړي په دغه وخت وویل
امید کی یعنی چاہیے کہ بہت جلد
موږ تمه لرو چې ډېر زر به د کابینې لومړی کست اعلان شي او له دغې وروسته به په یوه یا دوه اونیو کې د کابینې دویم کست هم مخې ته راشي. په دغه وخت وزیر اعظم دا هم وویل دته د تیلو د قیمتونو د لوړولو سمري لګل شوی وه. خو نوموړي په دې وجارت کړه چې د دغې سره به په هیواد کې ګراني نوره هم زیاته شي. شهباز شریف وویل د هیواد اقتصادي مسلو د هوارولو لپاره پر یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې عام ولس ته یې ګټه ورسي او په هغه هیواد کې ګراني راکمه کړي. تیره شپه دغه افطار پارټۍ ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم یو شمیر مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې. غونډه به د پاکستان په وخت غرمې 12 بجې پیلېږي. تمه ده چې د نن په غونډه کې به د مرستیال سپیکر قاسم سوری خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رای اچول کیږي. د قانون له مخې کچېرې د مرستیال سپیکر خلاف 102 یا له دې زیاتې رای واچول شي نو نوموړی به د خپلې چوکۍ نه لرې کړل شي. بل خوا پرون په قومي اسمبلی کې د سپیکر لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شول. په دغه کې یوازې د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف کاغذونه جمع کړي او تمه ده چې نوموړی بغیر د مقابلې د قومي اسمبلی سپیکر منتخب شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې جلسه کوي. دا جلسه به د کراچۍ په باغ جنا کې ترسره کیږي. د تحریک انصاف چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د جلسې ټولو ګډونوالو ته خواست کوي چې له ځان سره د پاکستان بیرغونه هم راوړي ځکه چې دا اوس د پاکستان د خودمختاری او د رښتینی جمهوریت جنگ دی. له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 14 په پیښور کې به جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې په هیواد کې تر نوو انتخاباتو پورې به د خپل ګوند جلسو او مظاهرو ته دوام ورکوي. نوموړي په خپله وینا کې تور پورې کړ چې په اداري فساد ککړ کسان واکمن شوي دي. خو د پاکستان اتحادي ګوندونو چې نوموړی د اپریل پر 14 په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک له لارې له دندې ګوښه کړ دا تور ناردوي او وایي دغه یو جمهوري عمل و باید عمران خان یې ومني. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر یو ان ډی پی وای په دې هیواد کې د واک له ناسا په بدلون وروسته روغتیايي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی تیر ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان د شاوخوا 26000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې رګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیايي کلینیکونه ترل شوي او ملیونونه افغان وګړي له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. او بل خبر دا چې د فلسطینی سره صلیبي ادارې تر مخه د بیت المقدس الاقصی جومات په دهلیز کې د پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 1250 فلسطینیان ژوبل شوي دي. دا نښتې په داسې وخت مخې ته راغلي چې د روژې میاشت دوه اونۍ پوره شوي. د غزای چې د یهودانو او مسلمانانو دواړو لپاره مقدس ګڼل کیږي اکثره وخت د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو مرکز جوړ شوی دی. له دغه ورسته پولیس د الکسا جماعت ودانې ته ورغلي چې هلته د خلکو غنه غونه خوره کړی او عبادت کوونکي په حفاظت سره دغه ځای وباسي. په دغه خطو کې درې پولیس هم ژوبل شوي دي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی دغه پیښې او د دې د نتایجو سیماوار په پوره ډول او نیغ په نیغه اسرائیل ګرځوي. بلخوا حماس ټلې هم چې په غزا کنټرول لري ویلي اسرائیل به دغه پیښې د نتیجو سیماوار وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو چې مو رازو د دې سات لومړی ریپورت ته اوسن چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید اوریدونکو. نن به د کامی سملی غونډه کېږي چې پکې به د مرستیال سپیکر قاسم سوری خلاف د عدم اعتماد په تحریک رای اچول کېږي. موږ پر روانو پروګرامونو کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو. اوس راځو به بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سیاسي بېقراری روان ده، د پوځ بیان ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلی دی او په هیواد کې به بیا چیرې هم مارشل لا یا پوځي واکمنی مخې ته رانشي. په پاکستان کې په پوستورونه لګي چې وخت په وخت د مارشل لا په عملي کولو سره جمهوری عمل اغیزمن کړی دی. آیا د پوست د بیان وروستۍ سرګندونې د جمهوریت په اړه د پوځي اسټابلیشمنت په فکر کې څه بدلون ښایي او که تر شایي څه نور وجوهات دي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
د اپریل په 14مه په راولپنډه کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنې دور پای ته رسیدلې ده. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوز ته ستونزمنه ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنی کې د هیواد چارې پر مخ یوسي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پوځي اسټابلیشمنت په دې رسېدلې دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازېوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملي هم شي.
دا خبره ده خو دې لپاره به کوم زموږ انټلیجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینگز دی دا هم ختمېدل پکار دی او خبر دا فوج هم دا پاکستان فوج دی او دا سوچ چې دی دا پاکستان دا لپاره سوچ ته ایدا محسوس کړی چې دا فوج مداخلت په جو حالات خرابېږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د دې ډېر زیات ستایل شوی د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا ویلا شوی د په مارشل لا بیان چې دی دا خو بیان دی او د سره به راتلونکي وخت کې به زموږ سیاست به مضبوطی کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه یې د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معامله کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټي سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوری او آئینی ادارې په قوي کېدو دي او پوزي اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوی دی چې په یوازې سر د چارو وړل کمی اغیزې لرلې شي. نوموړی نور وایي
د پاکستان سیاسیون، د پاکستان فوج، عدلیه، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې وروره دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې یو یوازې جمهوریت راوړلی شي، د آئین بردستی راوړلی شي، د پارلیمان بردستی راوړلی شي او د عدلیې ازادي راوړلی شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پاث ډیپینډنس. پاث ډیپینډنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به ته په مخه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی او د پاکستان پوځونو هم دا ریئلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرید مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی، چرته چې پوځي اسټابلیشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپله فیصله کوي او بیا که یو معامله خراب شي نو ذمہوار منتخب حکومت ګرځي. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
د هایبرید مارشل لا رژیم د لاندې اوس پرې د سپت څلورو کالو کې موږ وکتو د عمران خان په حکومت کې سم ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو، او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. پالیټیشنز یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټیبلشمنټ سره د سیاست هغه سی فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام ولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکې څه کم مخ کې سیاست روان ده هغه هم د مارشل الله هایبرید رژیم ده. څه ټیکټیکل پاور به پالیټیشن سره ای اور څه کوم سټریټیجک پاور ده سټریټیجی جوړوند ده هغه به سټیټ سره ای.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په نهمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقمه شوې ده، خو لا ختمه شوې نه ده، او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځل و چې یو حکومت د پارلمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لرې کړل شوی دی. ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشل لا په نتیجه کې له منځه تللي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځو یو بلې موضوع ته. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس دی په دیرشو ورځو کې فیصله کړي. دغه کیس د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2014 کال کې په الیکشن کمیشن کې کړی وو چې د بهر ملکونو نه کومې پیسې چې د دوی ګوند ته راغلي دي د هغې د پلټنې وکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا په غیر قانوني لارو د دوی ګوند ته پیسې رالېږل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د اپریل په 14 اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس دی هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړي، کم چې د 2014 راهیسې کمیشن کې پروت دی، او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو. د دغه فارن فنډینګ کیس په باب له د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسټرډ وي خپل مالی تفصیل شریکوی.
طریقه کار دا وی چې هر پارٹی خپل اکاؤنٹ شری دی آڈیٹ کئی، او دا غی آڈیٹ رپورٹ شری دا الیکشن کمیشن دا یو سرٹیفیکیشن سر اور کئی چھ پاگے کہ وی دا عہد کئی چھ مونگا دی کال کی زمون پارٹی شری دا غی چھ کم ذرایو نہ دا پیسے را خون ڈکڑے دی اگا دا قانون مطابق دی. اس دا پی ٹی آئی چھ کم کیس تے پاگے کے دا ری چھ دوی پا بار ملکونو کی دا غیر ملکی خلقونا دا غوی نم پیسے غستی دی، او داسې کمپنیان هم پکې دي چې هغه په غیر ملکی کمپنیان دي چې پکې خلک دا وایي چې ځینې پکې د اسرائیل نم دي او د هندوستان نم پکې کمپنیان دي. هغه خو بالی پته لګي چې د پوره لیست چې دی د الیکشن کمیشن پبلک کې، ځکه چې اوس دا پبلک کړی شوی نه دی.
کچره د الیکشن کمیشن پریکړه کې په پاکستان تحریک انصاف ته بهر ملکی غیر قانوني فنډینګ ثابت شو، نو سینر وکیل قاضی انور وایي چې دا به د الیکشن کمیشن پریکړه نه پته لګي، خو ګوند هم ختمې دي شي، او بیا د په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکنه ده چې د اسمبلی یا سینټ نه فارغ شي، او د دغه ګوند رجسټریشن به الیکشن کمیشن سره ختم شي.
دا ثابت شي نه هغه صورت کې پولیټیکل پارټي اکټ لاندې پارټي هغه سټیټس از پولیټیکل پارټي به ختم شي، هغه از پی ڈی آئی ڈی رجسٹر شي. بیا د دې کانسیکوینس کوارټم او کوارټي ممبران چې دي غیر هغه سټیټس باندې چې کله ورسیدا باندې کې دا ویچ الیکشن کمیشن دا چې فیصله کوي چې دا پارٹی ڈسبینڈ شو نو کب ڈیٹ نو ڈسبینڈ شو هغه بیک ڈیٹ وی نو بیک ڈیٹ چې کوم الیکشن لوگ کې دی الیکشن ګټل هم یا هغه وخت ختم شي ویت ایمیډیټ افیکټ نو ایمیډیټ افیکټ کو بیا فیوچر وشي.
دا چې خو شش پګو وو کال راسي دا کیس اول نه فیصله کیږي، نو قریش خټک زیاته وی چې خو پړم بزل د الیکشن کمیشن په تاریخ کې دا ډول کیس دوی ته مخه تراغلې دي، او بل یوجه د پاکستان پاکستان تحریک انصاف لخوا وقت په وخت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو.
دا کیس چې دیش په وو کال دوی وزند او د الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه تعاون نه کو، کله به یو قسمه اپیل کو، کله به بل قسمه اپیل کو. الیکشن کمیشن مختم دا په اول ځل باندې پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی، نو هغې دپاره ډېره ګرانه ده چې د دې نه پس که الیکشن کمیشن دا ثابته کړه چې دوی غیر قانوني ذرایع نه پیسې اخیستي وي، نو هغې به د پاکستان تحریک انصاف تپاره او د هغې د لیډرشپ تپاره ډېر لوی د غي، ځکه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی هغه به چیلنج شي او به د سیاست نه بهر کېدو خطره ده هغه ته.
نوموړی زیاتوي چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټې کې دا رپورټ هم ثابت کړی چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نه و رپورټ کړی. ولې الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالونو ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازت نشته دی. خصوم د وړاندې سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف ته هغه وخت د اطلاعات وزیر فواد چودھری چې کله دوی په حکومت کې وو ویلي وو چې هر هغه سیاسي ګوند یا مذهبي ډله چې الیکشن کمیشن سره رجسټرډ وي د فنډونو تحقیقات ته وکړي شي. او د تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو د هم پلټنې وشي چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګول شوي او د کوم غرض لپاره. دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې بابله دا خبره تیر وختونو کې په ډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لاره نه ده خپله کړې. دا یادونه راځي چې فارن فنډنګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اسبابر په 2014 نومبر کې درخواست کړو چې یاد ګوند ته د بهر هیوادونو نه د پارټي فنډ په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوي دي چې پکې غیر قانوني لارې هم خپلې شوې دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرچ شوي پکې غوښتنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زو یو بل موضوع ته د سند صوبې د محتسبالا په امر د سند پوهنتون د انسټیټیوټ آف پلانټ ساينسز یو استاد ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي زوربونو په تورونو لخپل چوکۍ لري کړل شو دي. د سند محتسبالا د اپریل په 14 په خپل امر کې ویلي چې پر ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي زوربونو هغه تورونه ثابت شوي کوم چې پرې دغه پوهنتون درو نجونو لګولي وو. بلخوا په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان وایي هلته په تعلیمي ادارو کې داسې پیښې زیاتې شوي دي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له نیاز علي نه اورو.
د سند پوهنتون انسټیټیوټ آف پلانټ ساينسز مشري ډاکټر رابعه آسما میمن د اپریل په 15 مشال لیډیو ته وویل چې په کال 2018 کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده درې انجنا د جنسي زورونې ښکار شوې وي او بیا د پوهنتون د هغه وخت وایس چانسلر یا مشر ډاکټر فتی محمد برفت ته هم د استاد عبدالجبار پیرزاده په ضد شکایت کړی وو، خو د پوهنتون انتظامیه د شکایت په اړه هیڅ قانونه ونه کړل. نو له دې وجې هغوی عدالت ته خواست کړی وو. خو د سند پوهنتون ویان نادر مغیری دا اپریل پر 15 مشال لیڈیو تویل
تین لڑکیوں کو سیکشولی ہراس تو ہراس کرنے کے بعد ان لڑکیوں نے جا کے کمپلین کی.
دے وے دری انجندی چی دا جنسی زورونی ښکار شوی او بیا ہغوی دا ڈاکٹر عبدالجبار پزد اور ڈائریکٹریٹ آفس کی شکایت کڑے وو. فرست لہغی چی استادانو اتحادی پر پہنتن کی احتجاج کڑے وو. بیا پخوانی وائس چانسلر او جوڑی کمیٹی حس راپور ورنکرو او ہاغا دری انجنو چی خپل خواسی عدالت تبڑے وو ہاغا انجنا پاس شوی او لا پہنتنا وتلی دی. خو هغه خپل قضیه فالو کوله او اوس په پریکړه وشوه. دا صوبائی محتسب د دې پریکړې وروسته د سند پوهنتون انتظامیه د جنسي زورونې په تور کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده لخپلې څوکۍ لری کړې دي او 3,00,000 روپۍ جرمانه پرې هم لګولې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو وزارت په 2021 کال کې په خپل یو راپور په قومي اسمبلی کې جمع کړی وو او ویلي وو چې په 4 کلونو کې د میرمنو سره د جنسي تیرو 1,350 پیخی سب شوی دی. پا کراچی کی دا خزو دا بشری حقونو لپارا کارکون کی سیدہ زہرا شاوائی
تولن اول خوب ازدہ آوائیم چی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائی. 2018 کی دا جنکو سرا ہراسمنٹ شوی دے او دا یو جی نہیں نگا دا دیر جنکو سرا شوی دے او آگے فیصلہ پا 2022 کی دیو آو رئی دا دیر زیاد ویل کی گی چی ہراسمنٹ کمیٹیز دی خو ہراسمنٹ کمیٹیز یو ہم فنکشنل نگا طلبہ یونین پا بل کی
بلخوا د زده کوونکو استادان وایي چې په تعلیمي ادارو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. په کراچۍ کې د وفاقي پوهنتون د استادانو د اتحادي یو مشر او استاد ډاکټر شاهد اقبال د اپریل په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
انفارچونیټلی سیکشوال هراسمنټ چې دی بدقسمتۍ سره ډېر زیات رپورټ کېږي. دې مختلف ریزن کېدای شي. نمبر ون دا دی چې د چیک اینډ بیلنس او کنټرول نشته. مختلف تعلیمي ادارې یونیورسٹی کې مستقل بنیادی باندې داسې یو ډسپلینری کمیټي په کار ده چې هغه تھرو آؤٹ دا ایئر هغه لکه چیک اینڈ بیلنس پہ ساتھی. دویمه دا ده چې داسې کیسونه رپورٹ کېږي نه څومره زیات کیسونه چې رپورٹ کېږي او څومره زیات چې داسې کسانو ته لکه سزا کېږي او سزا چې کله ورته وشي نو هغې تشهیر هم په کار دی لکه خلک چې خلکو ذهن کې خوف هم پیدا شي. دریم لکه اویئرنیس په کار دی څومره زیات چې اویئرنیس اسکول لیول نه ونیسا کالج لیول کې یونیورسٹی لیول کې اویئرنیس په کار دی.
د هیواد په تعلیمي ادارو کې د جنسی زورونې دا لومبۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې په خیبر پختونخوا پنجاب او د سند په بیلابیل برخو کې وار په وار دا ډول پیښې مخې ته راځي. له دې وړاندې په کال 2019 په ستمبر کې د سند په پیپلز میډیکل یونیورسټۍ نوابشاه کې ډاکټر نمرتا مړه وه او هغه په هاسټل کې له پنکې سره زوړنده موندل شوې وه او بیا په دغه پوهنتون کې د 2020 کال په نومبر کې ډاکټر نوشین کاظمی هم مړه د پنکې سره زوړنده موندل شوې وه. هغه مهال پولیسو او د پوهنتون انتظامیا دغه پیښه د ځان وجنې یا خودکشي بللې وه. خو وروسته د ډي این اے راپور کې څرګنده شوه چې دواړه ډاکټران انجونه نه یوازې وجل شوي بلکې جنسي زورول شوي هم دي. او بیا په تیرو څلورو کالو کې په کراچۍ کې د بیلابیلو تعلیمي ادارو کې اته استادان د جنسي زورونې په تورونو پولیسو نیولي او مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پنځم تلین وو. مشال خان په 2018 کال کې بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وجلې وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې پر هغه لګېدلي تورونه ناسم وو. د مشال خان د وجنې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال ریډیو په ټویټر یو بحث جوړ کړی و چې پکې پوهانو، روڼ اندو او اوریدونکو برخه واخیسته. په دغه بحث کې د سخت دریځې په موضوع هم خبرې وشوې. د مشال ریډیو د دغه بحث تفصیل زموږ همکار ملیحا میرزاده نه اورو چې د مشال خان د پلار محمد اقبال مشال پر غږ پیلیږي.
مشال خان په حواله چې زه پړومبی رات باندې راوتم، نو زما ذهن کې دا رانل چې یاره مجرمانه خاموشي مې اختیار.
دا محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2018 کال د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو وژلې و. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندۍ ساتلو لپاره له ځان سره د خپل زوی نوم لګولې دی. مشال ریډیو د مشال خان د پنځم تلین په مناسبت د اپریل په 14مه ماښام 9:30 بجې په ټویټر سپیس کې فعالان او پوهان راغونډ کړي چې د سخت دریځې په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټویټر سپیس کې میلمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیگیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبه یوسفزئی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ له ګټ ګټنه اوریدونکي شامل وو او ټولو د مشال خان قربانۍ ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبریالان فرخنده اسد، بشیر ګواخ او اسرار المومند وو. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي وو چې په پوهنتون کې پارېدلو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور وژلو، خو وروسته د پولیسو پلټنو وښوده چې په نوموړي لګېدلي تور ناسم وو. د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې پخواني استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکي وبللو چې په ټولنه کې د سخت دریځې او تندره و فکر له امله وژل شو.
چې کله دی د خپل کلاس په نوم مکمل ټاپ کړو، یعنې دی اول نمبر او پسر چې کله ما خبرې وکړه ما ته پته نشته یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن دی. خپل رس به د سټوډنټانو مسلې حل کولې، خو د بده مرغه هغه بیا واقعیات چې زموږ په ټولنه کې کومه سخت دریځي ده هغه اثرات چې دي هغه بیا په جماعت کې منطق کاری په بازارونو کې خلک وجلې کېږي. کله ستا په هر ځای کې ووټ لګېدلې وي بیا تعلیمي ادارو ته مرغه مطلب دا دی چې دا لیک چې وو دا په هر لیول باندې علمی سطح باندې په کلاس کې په معاشره کې په ټولنه کې په پوهنتون کې یو بهترین طالب علم وو. او دا زمونږ پاکستان کې د سخت دریځې چې کومه هوا ده هغې کې چې کوم شیان بیللی دي هغې کې یو مشال خان وو.
په ټویټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې. نوموړي ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي. نوموړي ویل په ټولنه کې د سخت دریځې جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوی دی.
مشال خان سوچه کم پرستو لداسه نو چگیری غاسه با یا دوخو سوپیو مو داغی نیلاوه یا خود ترکی پسند سوچو داغ خپل سوچو بیتر خود رست خودمون خوب بد کسمتی داره دو پختانو چه منگ اکثر خپل مخلاف خپل لسته پیدا ورکو سخزاری دی چه کم ده انتیا پسندی ده چه بنیاد ده ده چه سوچ کم ده نو نده ختم اوس چې دا نوې حکومت راغی دی له پکار دي د بیلابیل سیفتون کې چې کوم دی دغه ټویټ کړی د مشال غټ په واده چې څو پورې دا انتها پسندي د میانځه نه ده وړی شوې نو تر هغې پورې دې ملک کې دا تشدد دا دشګردي چې کوم دی دا نه ختمیږي مطلب دا
په ټویټر سپیس را جوړ شوی بحث کې په تیره سو موده کې په پښتني ټولنه کې د ترهګرۍ د پیښو یادونه وشوه. په دې کې په تیره د هغې پیښې ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 9 په ډیره اسماعیل خان کې دریو جینکو د مدرسې او ښوونکې مذهب ته د سپکاوي په تور ووژله. د سوات مبارز ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په بحث کې وویل چې په پاکستان کې د تخلیق تحقیق او تنقیدي نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوي تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوی یو شي.
نو مثال خان غټ قصور دا و چې هغه سوال کو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کو په کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخله تر اخره پورې خلک داسې انډاکټرینیټ شوي وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شانتي یا د شادو په شانتي خالي پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي خپل فکر نه کوي تخلیق نه کوي تحقیق نه کوي. نو بلیسفیمي خو د یو ټول په طور استعمال شروع.
قانون پو طارق افغان د هغه نیمګړتیاو ذکر وکړ چې له وجې د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خنډونه دي. دا هغه په خبره په ریاستي بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی.
وګورو زمونږ د ریاست بیان اوسه پورې په دغه سختریزۍ کې د هغې کردار لا روان دی. دا دغه شوی نه دی زمونږ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوی دا چې د دې د منشور خدای عیسی د دې د تقریر خدای عیسی د دې د ډیسکشن دا ایسای خو چې کله اسمبلی ته خبره راشي کله پارلیمنت ته خبره راشي نو په دې باندې داسې کوټلي ګامونه اوس پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبره کول غواړي. دغه وجه ده چې قانون زمونږ قانون اړخ چې کوم نو هغه زمونږ ډېر زیات کمزوری دی.
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې په 1903 کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو.
مخکې به چې کله سعودي یونیورسټۍ کې څه مسله وه نو هغه پوره یونیونز چې کوم دی هغې په خلاف پودرېدو خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد تارګېټ کېږي هم په کار داره چې په تیرو یو دوه دېرش کالو کې چې کوم په سټوډنټ یونیونز باندې کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې زر تر زره بحال شي. دې سره به دا وشي چې یو خو چې کوم زمونږ ډېر انتهایي ذات فیصلو کې چې زمونږ ګرو لیډرشپ یو ډېر انتهایي غټ فقدان دی هغه هم حل شي. بل چې کومه د مکالمې یو کلچر چې اوس ممکن نشته د برداشت چې کوم کلچر دی هغه ممکن نشته یو به دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډیولپ شي.
په بحث کې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځای ورکړل شوی و. د ارباز ارشاد په نوم یو اوریدونکي له میلمنو نه وپوښتل چې د سختریزۍ نه د خلکو په راګرځولو کې د ریاست څه ذمهواری جوړیږي. د دغه پوښتنې په جواب کې ضیاءالدین یوسفزئی وویل
د فیفت جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نوي کل سره په 1300 کالو کې څومره ظلم وشو یعنی د نوي کل د ځوانانو نه ماران جوړ کړي دي. زه ورته ماران څه کوي ما چې مار سره د سوچ والا مازنه نه مار صرف ټک ورکوي او بیا مار دوست دشمن نه پیژني. نو تاسو نه نوګه وګورئ چې د تندروي د ترګرۍ هغه اجدها دومره لوی دی چې خپل لکه خوري اوس. نو زما خیال دی چې ټولو ته دا احساس پکار دی که هغه د ریاست اداري دي که هغه سیول سوسایټي ده که هغه سیاسي جماعتونه دي چې دا تندروي دومره ډېره شوې ده چې دا او ریاست اوس یوځای ژوندي نه شي پاتې کېږي. مونږ به تو خو اقدارو ته مینې ته محبت ته روادارۍ ته د یو بل خبرې اورېدو ته جمهوریت ته کله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي. ګنې یو بل به داسې وخورو چې مثال ویلې.
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي، انصاف وشي، د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلاګ رواج زیات کړل شي. په ټویټر سپیس کې د ریاستي ذمہوارو په اړه د حکومت دریز ورکولو لپاره حکومتي استازي نه، خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سخت دریځ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپلو دغو لیکل شوو شعرونو پای ته ورسولو.
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی، بره د دور د ستوري خېلو ټول ټبر مشال دی، او داسې یو سوال دی چې چاپېره د هر چا د خیال دی، اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال دی، او د هر چا فکر نور کې د سرور رما ده، په ټول علم کې د چا زړه د چا ځیګر مشال دی، او د سهار باد ته چې لیواله وي او لارې ساري، په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی، او په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی، یو روحاني زمیله راشي زړه کې زړه عمومي، د ستړو شوو مسافرو ور او در مشال دی، او اول یو کس بخشت ته له بربر ولاړ، محول یوازې وحشت ته بر ولاړ، اوس د نړۍ په انسانانو کې لخکر مشال دی، لکه امیر چې د ګلاب په مخ د پرخې پروت وي، لکه امیر چې د ګلاب په مخ د پروت وي، داسې امیر د مرغلرو د سهار مشال دی، او د کائنات د رڼا شال دی، ورته ګوري اقبال د څوارلسمې د سپوږمۍ نه مخکې دوار مشال دی.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف تیره شپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روژه ماتي وروسته ویلي چې د خپلو اتحادي ګوندونو سره د نوې کابینې په جوړولو مثبتې خبرې شوې او ډېر زر به نوې کابینه سوګند پورته کړي. بلخوا نن د قومي اسمبلۍ غونډه رابلل شوې ده. په دغه غونډه کې به د مرستیال سپیکر قاسم سوري خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رای اچول کیږي. او اوس هم راځو 19 پروګرام حجرې ته. د نن حجره پروګرام ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال نیاز علی جوړ کړی ده.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه احترامات، نیاز علی خان ما، او نن د کراچۍ د کورنګي د ماډل کالونی سمې ترغلی یو. عبدالمالک چې دلته د مدیر هسي یا د ډیر وخت هسي په کراچۍ کې دلته میشته جون کوي، خپل یو غټه اجرای لرلی دا، او هر مخام دلته مونږ ګورو چې په ګڼ شمیر کې پښتانه د خار د بیلابیل سیمو نه دلته راغونډیږي، او خپل کلیوال او بیا په کراچۍ کې چې دلته دوی ته کمې ستونزې دي یا نور دي، په هغه باندې بحثونه کوي.
ډیره مننه نیاز علی. څنګه چې پټول کراچی کی د پښتنو آبادیانی د مختلفو مسائلو شکار دی، دغه شانتی په دې ماډل کولنی په ضلع ډسټرکټ کورنګي دا ضلع کورنګي دا په دې پاغه حدود کې راځي. نو دلته د پښتنو آبادیانی په مختلف شکلونو کې خډیر آبادیانی لکه سستونز تاسو چې پښتانه دلته ډیر غټ غټ سستونز لري، تاسو په خیال سستونز لري
څنګه په آبادو کې د سره د صحت یا کم صحت سہولتونه دي، د ډاکټر په حواله، سرکاري ډاکټر په حواله دي، د سره بالکل نشته. بیا د تعلیم په حواله باندې، د سکول په حواله باندې، زنګ د آبادو د پښتنو د وادو د کورنګي کې ډیر بد حال دی. بیا د صحت د صفائی کم چې د ریاست ذمہ داری ده، پدې کې چې دا به زما کو سب صفائی پدې سره ریاست چې دی کوي، چې کم زه ټیکس ور کوم داغه په ذریعہ بد دی، چې کم بلدیاتی کم چې عمله ده دا به راځي زما د کوسو د صفائی د صحت خیال ذاتی دام نشته.
اوس هم تاسو دا ګڼئ لکه څنګه چې د خار په نورو سیمو کې مونږ ګورو چې ګاډي راځي او د کوسو نه یا د سړکونو نه چې کم دی کچره چوتي یا صفائی کوي، دی علاقې ته اوس هم تر اوسه څوک ناراضي دا کچرا بیا څوک وړي؟
بلغه مرغه چې کم د ریاست ذمہ داری سرکاري عمله دا خو نشته. پښتانه دي، غریبانان دي، پر دوه وخت روټي چې دی کنه غډیلی وجز چې ورته وي، په دې باندې چې دی خپل خپل ژوند تیروي، نو دا به یا په چې دی کنه پرایویټ یو سړی څوک به دی هایر کوي، داغه تر د میاشتې 200-300-500 په شکل کې دا به ور کوي، نو سړی به راځي دا کچرا به اوچتوي کنه دا کچرا به نه اوچتېږي.
دلته چې بلدیاتي ټاکنې کم چې غړي ټاکلی شوی
خپل وخت پوره کړی دی. اوس بیا څنګه چې الیکشن کمیشن ویلی دی چې د مای میاشت په اخر کې به په کراچۍ کې یا په پوره سن کې چې کوم دی بلدیاتی ټاکنې کېږي، نو لږ وخت پاتې دی، بیا دغه وخت را روان دی چې دلته به خلک ټاکلې کېږي. نو آیا داسې خلک دا پښتانه بیا چې دلته کم میشت دی دوی داسې څوک نشي ټاکلی چې داغوی دا مسلې دلته حل کړی شي؟
دلته بنیادی مسله دا ده چې ټاکنې خوشي خو چې مونږ اول خو د پښتنو آبادیانې دي، زمونږ ډیر غټ چې د پښتنو دا د شناختی کارډ را واخی د دې ایڈریس چې دی کنه یا ډبل ایڈریس یا بیا د کراچۍ ایڈریس د سرئی نه، نو د دې ووټ نه د دې مطلب دی اور شماریږي نه پدې هغه کې. بل مونږ پښتانه په خپل آبادیانو کې پدا ټول ټاکنو کې په بلدیاتی ټاکنو کې مونږ ډیر زیات تقسیمو، اور د دې ګټه د دې فائدہ نور قوتونو ته، نور مخالف ګوندونو چې کم چې پښتنو سیاست نه کی اغه تر، مطلب د پښتنو ووټ ډیر زیات تقسیمي.
پدې حجره کې یو بل ځوان سعد اچغزی را سره هم ناست دی، او دی په سوشل میډیا باندې ډیر مشهور دی په مختلفو مشکلات چې به خاص پښتنو ته دلته کمینو باغی باندې سختی نیوکه هم کوي. د سره خبرې کو سعد اچغزی صاحب سلامونه. کدار ته وین چې دلته بیا بلدیتی داری هغه سکار ولی نه کوي کم چې څنګه عبدالمالک ویل چې د خار په نور سیمو کې کیږي؟
السلام علیکم، تاسو ډیره مننه تاسو زموږ جیل رالس. د کراچی مین مسله دا غدا خاص کر د پښتنو د علاقو مسله دا غدا، یو خو زموږ حلقه بندیان ډیر بیکاره شوی دي، ټیک چاول کار دا غدا، دویم کار دا غدا چې زموږ یو پښتون غزي ائیډی کارت مسله لپاره دغه ائیډی کارت جوړ دوغه ډیر مسله مسائل دي، دویم خبر دا غدا، دریم دا غدا د بلدیات مسله مین دا. دلته ایم این اے د یو پارټي، ایم پی اے د یو پارټي، بغباد به بلدیاتی په ادارو کې کم برتیانی دي، هغه د یو پارټي اغباد بلدیاتی اداره چې د بل پارټي په لاس کې ده، د دې وجې د کراچی مسله ډیر سنگین دي، خاص کر د پښتنو علاقو. نور چې نور کوم ژبو علاقې دي کنه تنو علاقې ول چا نوم نه علما د علاقې دي التکار کیږي، لیکن د پښتنو علاقې ډیر په درد دي. مین وجه دا غدا چې مونږ چې یو زمونږ لته نه منېستا نه نه لته زمونږ ایم پی ایش تا
په اسمبلی کې یا په بلدیاتی دارو کې خپل غړي راوستو لپاره ستاسو په خیال څه پکار دي؟
زمونږ د ګورو چې مین مسله دا غدا چې زمونږ خلک چې خپل ووټ نه رجسټر کوي، اول کار دا غي زمونږ په پښتنو په علاقو کې خاص کر د ووټ د رجسټریشن عمل تیز شي کنه، چې زمونږ پښتنو دلته آی ڈی کارت آسان پاسان جوړ شي، چې آی ڈی کارت دلته جوړ شي زمونږ ایڈریس زمونږ د کلی غي څوک د کوټې دی څوک د کی بی کې دی، نو دلته زمونږ ووټ نشته، زمونږ ووټ نه زمونږ نمائنده نه سره کړی.
د الیکشن کمیشن لخوا یا د نادرا د خوا خو داسې ستونزې نشته چې څوک دلته ووټ نشي کارولی، خو خلک بیا هم خپل ووټ په کراچۍ کې یا چې په کومه سیمه کې دلته ژوند کوي هلته ولې نه رجسټر کوي؟
دا خو زم دا کم خبر تو ما دغه خبرې ما ګور تکړې دي، ما ګرد پوکړم دي چې مهرباني وکړي کم دې تاسو وسیږي کم دې ستا کوړ دی. بھائی اوس اکثر د پښتنو آبادی په کراچی کې وسیږي مستقل، لیکن ریاشی پتا ہی د کی بی کی د بلوچستانی د بار د علاقې، نو دې دلته ووټ نه رجسټر کیږي هغه او پکار دا غدې اولی زمونږ د پښتنو خلکو معذرت غواړم. دا یو خبره دا غدا وای چې بای زمونږ په خپل په آی ڈی کارت باندې خپل ایڈریس نه بدلو، ولې چې مونږ د خپل سیمې یو، مونږ د کی بی کی یو، مونږ د کوټې یو، مونږ د بلوچستان یو، مونږ هغه ایڈریس نه بدلو. چې ایڈریس بدل کا دا ستا د فائدې کار دی، ګوره ستا هلته مدک بئی په کی بی کی کې وستا کوری په کوټه کې وستا کوری، لیکن تم دا مهرباني وکړه چې ته په کراچی کې وسیږې نو په کراچی کې خپل ایڈریس چینج کا، چې ایڈریس چینج کې خپل ووټ دلته کا، چې خپل ووټ دلته کې تب بعد خپل د مرضی نمائنده ته ووټ کوي. سه
لکه څنګه چې عبدالمالک ویلي، تاسو هم دا غړی چې د پښتنو په سیمو کې تعلیمی ادارې چې کم دي هلته د زده کړو مسائل دي او بیا د صحت په اړه هم دغه ستونزې دي.
نن کی بی کی لا ورشه نن کی بی کی هر دي صحت کارت دي، کی بی کی پښتانه د هغه ته صحت کارت لشه وي دي، نو د کراچی د پښتنو څخه غلطي ده، نو د بلوچستان د پښتنو څخه غلطي ده. مونږ دا ګورنمنت ته د اپیل کوو چې مهرباني وکړي تاسو کی بی کی ته خو صحت کارت ورکو، ته مهرباني وکړي په سند کې دا کوم نظام جوړ کړي چې په سند کې صحت کارت راشي، چې په بلوچستان کې صحت کارت راشي. اوس د چا چې د کی بی کی ایڈریس هغه د صحت کارت نه فائدہ اخستی سي، لیکن د کراچی کې چې کوم پښتون وسیږي ایڈریس بلوچستان دی، ایڈریس بل دی، هغه صحت کارت فائدہ نه رسیږي.
زتلی سے په کلی کی د کمی سم سره تعلق ساتي او په کراچي کې څه کار کوي او تاسو څنګه نه شپ پختنو ته دلته سستون زیدي یا څه مسائل دي؟
السلام علیکم. تاسو ډیر مننه چې تاسو راغلي او زمونږ خدا غدي بس پختنو غشي کم ټول پختانه دلته کم د زمارونو دی غو ویلو مشکلات بس مونږ ما غشي ني مشکلات ز او د کوټینه دلته د برف کار مونږ کو زمون کار خدا شه دي ټول ته معلوم دي د برف کار فق میشت دي او شپق میشت نشت دي د شپق میشت خو مونږ بیا اسنه شو ډیر کم گزاره کیږي او په دې کې اوس مونږ واړه دي اگر راشي د فل ندل ته کې تعلیم د فار راشي تعلیمونه هم نشت دي دلته مونږ ته دوم اثرات نشي رکھوالای نشت دي نه رکھوالای شي ولی مشکلات ډیر دي او د اخوانو مونږ تر غلی وب سید اوس خو د شپق میشت مونږ کار شته دي مونږ خو چې د مونږ سره د بلتریسټ برث سرټیفیکټان جوړ شي یار سره ته جوړ کی پر مونږ وړو ته تعلیم ورکو دلته کې تعلیم وشي نو بیا وګ کار وشي تعلیم نو وشي بیا وسو وشي
د خار په کوم سیمه کې چې تاسو تر ژوند کوی نو سرکاري سکول د سره نږدې شته او که سرکاري سکول نږدې نه وي نو بیا تاسو په پرایویټ سکول کې واشمان داخلول شي چې زده کړی وکړي
او سکول خود دلته یو سکول شته دې زمونږ نه اخوا کې پرایویټ سکول د سرکاري سکول نو خو نشته دې سکول انده نشته او پرایویټ سکول چې دې هغه خو زمونږ د وسنه وتلې دې او پیسې به ډیر لګي او بیا ورسب کټونو چې دې هغه واړی ټول ولې مونږ د علاقې نه راغلی کلی کې هغه د سارا علاقې د هغه د کې دا چیزونه مخکې نو اوس معمولی معمولی چیزونه شته دې سرکاري د کاغذ نو دلته مشکلات ډیر دی راته کې هغه شان دې نه دې چې کوم ته سہولت راکو چې مونږ سره ریت وشي نو ډیر ښه وشي
په دې حجره کې موجود یو یو سپینګیره نور محمد پوپل سره موجود دی دنه تپوس کو چې عام وګړي دلته په کراچي کې یا په دې سیمه کې خپل ژوند څنګه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات چې وینیا زالی او تاته او استاد زمشال رجو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو او لیدونکو ته مسلې خو دلته د پښتنو په حواله ډیرې دي. دلته لکه زموږ د برث سرټیفیکټ مسلې دي د هسپتالو مسلې دي په لوکل ډول او دلته اکثره داسې دي چې د خلک د زموږ خلک په کار او روزګار باندې مصروف وي. ډیر د کاغذي کاروایی ته خاص دغه نور کې اعتبار نور کې نو ځکه چې ودی ته مشکلات هم ډیر زیات نو که چیرې هسپتال ته ولاړ شي هسپتال کې هم دی په لینو کې مطلب د چا سره کاغذات پرانی د چا سره څه مسلې مطلب ډیر مسلې مسایل لري. په دې کې څه زموږ د خلکو هم څه دغه سته کمزوریانې سته او څه د حکومت یا د دغه د خوا څه موږ ته خاص توجه نسته پښتنو ته.
د خلکو خپلې کمی کمزوریانې دي.
د خلکو کمزوریانې دا دي چې دلته اکثره په کراچي کې هغه خلک ژوند کوي چې هغه کورونه د چا د په کوټه کې دي د چا د په کیپی کې دي د چا د یانجې مسافر غوندې ژوند کوي نو دا کم خلک چې دلې دي لکه زه په خپل دلې اوسېږم دلې دغه دي خو زما دپاره څه کاغذي یا مطلب ووټ اندراج و دا شان لرم خو بعضې داسې ډېر کسان دي چې دا شان نه لري نو دی د ووټ د اندراج مسلې لري دی مطلب دغه لري مشکلات د برث سرټیفیکټ د دا سیستمو کې دی لږ کمزوري لري. خاص توجه دې ته د زموږ د خلکو چې مطلب دا خلک باید ځانونه دلې صحیح رجسټر کړي او ووټ اندراج وکړي او دا برث سرټیفیکټ دا اوس په کلو کې چندانې دا شان نه و خلک دلته هم هغسې ژوند غواړي لکه د کلي ده. آیا د کلي ژوند داسې دی چې مطلب هر یو سره پېژني د وخته څه نو کله په اعتبار کار کېږي کله په دلته خو هر شی په کاغذي دغه باندې کېږي نو دا ډېر مسلې مسایل شته نو د پښتنو ده. خو د پښتنو یوه مسله دا هم ده چې په دې دلته اکثره د روزګار د پاره راغلي دي یعنی تعلیمي شکل کې ډېر کم دي دلته چې زموږ په دغو علاقو کې دي لکه اوس د کورنګۍ په دغه کې په علاقه کې ماډل کالونی سپیشل نو په دې کې دا خلک چې دي مطلب اکثره یا هوټل والا دي یا اډویر والا دي یا د برب کار کې مطلب سخت سخت کارونه کوي خو دا کاغذي کاروایی چې د کاغذ بنیادي شان ته خاص توجه نه.
ډېر مننه. په دې حجره کې را سره نور هم ځوانان او سپینګیري چې کوم ډېر غونډ شوی دي دا غو سره هم خبره کوو خو لږه دماغ لو او بیا به برتر ازو او خپل د حجرې خپل
خپرونه به جاری ساتو. د یو دمې وروستو بیرته د حجرې خپرونې ته راځو. د کراچۍ په کورنګۍ سیمه چې کومه د ماډل کالونی سیمه ده هلته ساد چغزی هم ویل عبدالمالک هم د خبره وکړه او تاسو هم وی چې د خیبر پختونخوا دی او د بلوچستان د پختون میشته کومو سیمو خلک ته کاغه چې دلته میشتي ژوند کوي دوی خپل شناختی کارډونو د کراچۍ پته یا ایڈرس چې دی هغه نه لیکي او هم د هغې د وجې کبیا دلته د هغوی ماشومان پیدا شي نو د هغوی بد سرټیفیکیټ یا د پیدایش اندرا چې د سند نه جوړیږي نه جوړوي او د هغې وروستو د هغوی ستونزې مخ په پورته ځي. نو که وګوري نو په دې کې خو د حکومت طرفه سو رکاوټ نشته، خلک دا بیا په خپله دا کار ولې نه کوي؟
نو د خلکو خو ماته وویل چې دلته اکثریت د هغه خلکو دي چې خلک دلته راغلي دي، مطلب د روزګار دا چې کوم دې شیانو ته د دې خاص توجه نشته. د هغه یو وجه دا ده چې دوی په دا سخت کارو کې اخته دي، نو د خپل کار څه دې خاص وجه ته روزګار نه دي، نو یعنې وجه ته وخت نه ورکوي. نو اوس په دې کې هم قرار قرار شعور را روان دي. دا خو هم یو د شعور خبره ده چې څوک پوهیږي، تعلیم یې کړی یا لږ دغې مخکې تعلیم سطح په پښتنو کې ډېره کمه وه، خو اوس الحمدلله اوس ښه دي، ډېر خلک په دې پوهیږي. دا نه له ماته خلکو وویل چې یاره دا زما ووټ اندراج کړه، دا سیستم راته برابر کړه. نو داسې مسئلې مسایل لري، نو دا پښتنو دغه دی کاروان دی دا پښتون 15000 کال تاریخ لري مگر چې وجه شانو ته وګوره دونی کمزوري پکشي کې دا چې هغه سړی په دا یو استم صدی کې بالکل سوچم نس کوله
ډیر مننه دا وو نور محمد صاحب چې د یو عام وګړي په توګه راته دا ویل چې په کراچۍ کې خلکو ته د خپل شناختی کارډونو جوړولو یا د غوی د ماشومانو د پیدایش سرټیفیکټونو جوړولو یا نور بیا کمی ستونزې دي په دې اجرا کې را سره نور هم ځوانان موجود دي د هغو سره هم پښتنه کوو د هغو سره هم خبرې کوو چې دوی څه ستونزې لري د عبدالمالک په دې اجرا کې یو بل ځوان نور الله را سره هم موجود دي او درته ویل چې پیدایش مې د کراچۍ دی خو بیا راته هم په شناختی کارډ جوړولو کې ډیر ستونزې مخې ته راغلي وي نور الله صاحب څه ستونزې ته مخې ته راغلي وي
ځلی بای ډیر شکریا ستاسو کو اشتراله اجرې ته نو اصل کې دا چیز ما پیدایش چې و دا کراچۍ دی 1995 کې چې د زلدلې پیدایش او دلې ما تعلیم ارسه د کړو خو داغه باوجود چې زه کلش ناتي کار جوړې دنګ ته لاړم تعلیمي اسناد د ارسه مې پرو دا اغه ځی چې کم لوکل چې کم دغه دی سرټیفیکټ دا اغه مې ارسه پرو داغه باوجود چې زل تر عالم شناتي کار جوړې دوته نو ما ته چې زه نادرا ته لاړم دوه ما ته ویلې ا نادرا ویلې ول چې تا د پلار په شناتي کار کې دی ایڈریس نشته نو زما چې کم تعلیمي اسناد ارسه پرو داغه باوجود نو ما ته ویلې چې بای ته دا سی وکړه چې ایڈریس نشته بلکې د کور دغه براوړې کم چې کاغذات دي دغه دی هغه براوړې نو ما چې کله ولې د چمنګا چې وسیګو دا د کچا بادای د ګوټ ایریا ده په دې کې چې د سنتونه چلیږي نو ما هغه چې ورو بیا ما ته برستون وکوي نه دا خلیز نه ده ته پر پیپر راوړې د کور دغه نو په دې کې بیا به زه دې ما سره وکیل مولو هغه مشتاق علي میمن صاحب هغه ډیر کوشش وکړو داغه باوجود چې د شناختی کارت کې بیا لاړم کلی ته لاړم بیا مې الته جوړ کو خو اکل کوم مثال دغه د زمن کم پښتانه دي هغه دا ما چې د دې ایډرس راچولو داغه باوجود زما ایډرس نه واچولو چې وای بای ستاش نه کارت بس کم جوړیږي بس هغه جوړ شو بس دا واله
کراچۍ کې وس دلته د سو وخت نمیش یو س کاروبار لري یو س ستونزې لري نو ری د خپل د دې شناختی کارت نه علاوه
د شناختی کارت نه علاوه مونږ د کم کاروباري مسلې دي مونږ خپل د هوټل کاروبار ده نو هوټلان می دي او په دې کې چې ده هوټلان کې خدا دې ګرانه ترتیب ډیر ده ګرانه به خف داش کړی چې مثال ارس چې ده کم شي چې پڅری ټراوډلو هغه وس په ډبل ریټ را روان ده د هوټل چې کم سیستم ده دلته چې اسی وګورو پولیس والای تنگول کوي تا کورسې بار یو یې خدا چې مثال چیل راشي پیسو درته وای هغه پیسې نشته ولی بس سبا بل ستوند د ته جوړ کې ستړی د ته جوړ کې د پیسې د نسې ورته وای دا شي د نسې ورته وای او سبا کروجمنت را رواني هغه بیا جلا ده غي په دې کې ډیر ستونزې دي په دې باندې چې ولی مونږ دلته شته تعلیم مو داسې کس نشته چې مونږ خبره از مونږ आवाज بر او چت کې اعلام وکموته ولی دا چې هوټل کاروبار دی په یو هوټل کې لسلس کسان لګیا دي لسلس کورونه دی نه چلیږي تاغه باوجود چې اوس بار تاسو ملک وګورئ چې کم تاجر ته کم سہولت ورکوي تاجر کم دغه دلته چې د هغه ویلیو نشته تاجر او دغه ول د دې دا ویلیو نشته
تاسو خبره وکړه چې دلته خلکو چې کورونه دي یا د پښتنو علاقې دي هغه کچا باد یعنی دې ته لیز نه ورکول کېږي په هغه ډول کم چې د خار په نورو سیمو کې په دې دا ولې نه ورکول کېږي څه وجه تاسو ګڼئ د
دې وجه خدا ده چې ایوار خو دلته چې د زمونږ د کم د پښتنو ډېر غټ آبادی نه دي اوس د ماډل کال نه ده دې کم ډېر غټ آبادی ده 9C عوامي ورته وای په دې کې د پښتنو ډېر غټ آبادی نه دي دا هغه باوجود چې دلته پښتنو چې د کم چې ووټ ته کم دغه ده کم شناختی کارت مسایل دي هغه پاور نه استعمالږي هغه پاور چې استعمال شي کم داسې نمائنده مضبوط نه دی راغلی چې هغه د پښتنو ستونزې او دا د لیز مسلې چې دلته اوچتې کې چې کله مثال یو کس اوچت شي یو کم یا دا د لیز باره کې ور شي مسلې دغه شي هغه ته هغه دغه کې خو دی چې هغه برته راپشا شي چې یاره دا خو ډېرې غټې مسلې راته کې خودلې مسله هېڅ هم نه وي مسله ټوله د پیسو ده بس دلته چې دی ټوله کیسه ده دغه د سیستم دا تر برابر نه دی چې داسې یو آواز اوچت شي چې د پښتانه په باره کې چې دا هر څه باره کې د هغې باوجود چې دی کس چې اوچت شي بس د پیسو مسلې دي هلته ډېر کیسې ورته داسې کې چې هغه انسان خپله کم حوصله یا هغه برته لاندې راشي
کراچی کی چکم د پختنو زیاتره آبادیان دي نو دیتا کچا آبادی ویل کیږي. کچا آبادی دا ګڼل کیږي چې د دې زمکی یا د دې ودانو قانوني اسناد نه لري او د دې وجې بیا پختنو ته استونځوي. عبدالمالک صاحب تاسو په دې اړه څه ګڼئ چې د حکومت لخوا یا د حکومتي ادارو لخوا چې د پختنو کم آبادیان دي دوی ته دا لیست چې ورته ویل کیږي دا ولې نه ورکول کیږي؟
ډیر مهرباني نیاز علی صاحب. څنګه چې تاسو دا ویل چې پختنو د لیز مسله زبد اول دا تاسو چې کم دې زناسته ما زما پیدایش د دې کور دې زما تقریبا درسل وی خاله زما عمر دې او د اوس پوری د دې کور دا کور لیز نشو کم او بیش دې کنه د 15 سلویش کا مخکی دمون زما پلار دا کور اخستو د 15 دمر مدونه پس دا کور د اوس پوری سرکار مونږ ته لیز نه راکئ او د دې وجم دادا بهانو بانی مختلف اغو بانی دا لیز رکاول کیږي او چې پولیس نه د دې قانوني حیثیت نه زه پډیر اسانه تاسو دا وایم لکه اوس عام پختون چې کله د خپل شناختی کارت جوړول لزی اډرس کې د کلی نه اډرس چې د خار اډرس تر اړ نو دا نادرا طرف نه دا مونږ ته وایي چې لیز ډاکومنټس راوړه او لیز ډاکومنټ دا سرکار مونږ ته لیز کوي نه د دې وجه اکه دا زوړ خبره ده چې زمونږ په حکومتي ایوانونو کې زمونږ आवाज دومره مضبوط نه دی چې دا आवाज څوک اوچت کی او په دې باندې سرکار چې حکومت مونږ ته لیز راکړي وجم اقدا چې زموږ جو نمائندگی نشته او داسې مضبوط आवाज نشي ته په حکومتي ایوانونو کې سوک دا आवाज اوچت کی او مونږ ته لیز راکړي.
ډیره مننه اوریدونکو. داو د کراچۍ پښتانه په ماډل کالونی کې چې د عبدالمالک دی حجری تنن راغون شوی وو او د خپلو مسلو د ستونزو په اړه د شپنجګری او د ځوانان وغږېدل. اوس په د دې ولس او د دې خلکو دا غوږه حکومتي غړو ته رسو چې حکومتي غړي په دې باندې سویل غواړي. اوریدونکو په حجرا خبرونه کې راغلی یو د اسف خان خولا. اسف خان چې په کراچۍ کې د سن وزیر اعلی مراد علی شاه صلاحکار یا مشیر دی دا غسر خبرې کو. اسف خان صاحب سلامونه. په کراچۍ کې پښتانه دا داولري یا دا تور پوری کوي چې دا غوي په علاقه کې ترقیاتی کارونه نه کیږي بیا دا غوي شناختی کارت دلته ستونزې دي بیا د بجلی ستونزې دي او بیا دا غوي په علاقه کې هغه کارونه نه کیږي کم چې د خار په نورو سیمو کې کیږي.
جی بسم الله الرحمن الرحیم. اوریدونکو ټول ورونو ته خیندو ته زما طرف نه السلام علیکم. دی وخت مونږ خپل موجود د پښتنو په علاقه کې موجود دا د سلطان آباد د کراچۍ یو ډیره زړه آبادی د سلطان آباد نوم دی. زیاده تر پکې پښتانه آباد دي. دی وخت تاسو خپل سترګو سره لیدې شي روجی دي دا ټریکټر راړم دی ګیړه وګرځي دلته د روډ کار شروع دی اور باقاعده دلته ترقیاتی کار کیږي. زه خپل پښتون يم زه دلته الیکټ کیږم ایم پی اے الیکټ کیږم زه دلته ټاون ناظم الیکټ کیږم زه د دې علاقې خدمت کوم. داسې نور پښتانه زړونه دي زمونږ کاشانه جدون دے کا اختر دے کاغا افسر خٹک دے حبیب اللہ سواتے دے کاغا نور پاٹیانو ندی ٹول پختانو پختانہ دلتا الیکٹ کی گئی پختانہ دغ کی گئی خود دیکھ دیز یو مسئلہ چ ٹول لوی دا غدا دا پختون سڑی دو میسائل پی آر سی نے جڑی گنو اغیم اہم وجہ زمون خپل پختنو کمزوریانی دی زمون پختانہ رونا چی دی اغی خپل پاتکی ہو کراچی کی مزدوری کراچی کی کئی خپل بچی سبق کراچی کی وئی خو اغی دو میسائل پی آر سی چ نہ جڑی گئی کہ ٹول لوی مسئلہ دا شناختی کارڈ ایڈریس زتا تا خپل د ستر کو مخامخ چې کم دوره زونه واقع شوې ده یو پښتون لګ ده د سواد د اغل نن پرونو موسرتلم نن موسرتلم ډیپټی کمشنر افیس ته چې هغه ډومیسایل جوړ شي اغل جاب ملاو شو فدرل بورډ اف ریوینیو اف بی آر کې 10 گریډ کې اغل جاب ملاو شو خو هغه سره ډومیسایل پی آر سی چې هغه کم جوړ کړي ده هغه اوسې جوړ کړو نه کې ایڈریس چې ده هغه ډبل ده. نو دا ټول ایشوز دي خو دې کې لیک ډیر قصور لیک ډیر کمزورتیا زمونږ د پښتونوم ده چې هغه خپل ماشومان لنه بے فارم جوړي نه ولا ډومیسایل جوړي نو ولا په وخت شناختی کارت جوړي او الټا شناختی کارت کې ډبل ایڈریس لګي نو اوس خو فرسٹ ایئر کې چې کالج کې ایڈمیشن لومځي نو چې شناختی کارت باندې د ایڈریس د کراچۍ نه نو کراچۍ کې اوس کالج کې ایڈمیشنونه هم نه ملاويږي نو کوي خټه لري خبرې.
آصف صاحب دې ته په کم سترګ ګوري چې پښتانه دا هم وایي چې داغه په علاقه کې لکه څنګه چې صفائی ستړی دا لکه کچره نه چوتيږي او د نورو علاقو یا د جبو وینکو کې کوم علاقې دی پاره کې هغه ستونزې نشي تاسو دې ته په کم سترګ ګوري.
دې وخت سره چې دي سن حکومت سن چې دی هغه بلدیا اداری چې دی حکومت سن ناصر شاه وزیر بلدیات هغه خو یو شی متعارف کړو کړه د سولید ویس وته سن سولید وې رومبه به کچره پریشانیاں نه وې کچره بنو اوس خو چیرې کچره پریشانیاں نه دور انشته کچره په وخت چتیږي او س کچا بادیان دی کچا بادیان هم زمونږ د لاسو کچه دی. دی وخت سره تاسو دلته داو ګر مونږ پارکینګ د پاره زه نه پریدو مونږ به دکان بار رېړی لازمی و درو مونږ به دکان کې خپل سامان دور نه ایدګو چې سورا غیر رېړی مانه و بار ایدګو د کچره مونږ پدیشي ایمان نه دی چې الله برزق راکې مونږ لپاره چې خپل دکان کې سامان ساتو لارې کھلاو کو سیړی لګ لنډي جوړی کو روډونه کھلاو پریدو نو گاڑی بم راځي صفائی بم کیږي مطلب اردو کې کنه تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے سزا کی قصور زمونږ هم ده کومږ خپل ځان لیک صحیح کو کنه نو معاملات به خوشی د زه اکثر نازم آباد ته لړشم لیاقت آباد ته لړشم گلشن اقبال ته لړشم عزیز آباد ته لړشم اغه د روډونو هم کھلاو دي سرویس روډونو هم کھلاو دي کبنس روډ ته لړشه دمره پتاره نشته دمره نور سنیش خو مونږ هم کراچی مونږ له پکاره چې کراچی اونکو چې کراچی واقعي زمونږ خار ده دلته زما دا پنځم پیړی ده زما نیکر اغله 1942 کې کراچی تا زما والد صاحب دلته پیدا شوې ده زما زه دلته پیدا شوم زما زوی دلته پیدا شوې ده زمونږ بچو بچی دلته پیدا شو نو مونږ له پکاره دي زمونږ کلم کراچی ده زمونږ خاروم کراچی ده زمونږ کاروبار روزګاروم کراچی ده نو مونږ له پکاره دي چې مونږ خپل شناختی کارت ایڈریس سنگل کو چې دا ایڈریس سنگل شو نو سبا زما یو پختون روړ دې پاره نو کرو کې څوک پرابلم نشي جوړول
مشال ریډیو ته د وخره کولو ډیره مننه
ثانک یو ډیره مننه مهرباني
د مشال ریډیو اوریدونکو زمونږ د حجرې خبرونه وخت پای ته رسی نیاز علی خان مونږ ته اجازه تر کوي د خدای په امان
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ